احمد چې بریم د ازادي راډیو د څلور بجې په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړی السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخاور
په لخکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمیر 38 تنو ته رسیدلی دی د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي او پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار د یوې درنې چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي د هلمند په لشکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 38 شو ته رسیدلی او د دې ویره شته چې د تلفاتو شمیر به لدی هم زیات شي د هلمند د والی ویاند مرزواک ازادي رډیو ته ویل چې د پنځشنبه د ورځې په چاودنه کې چې د نوي کابل بانک د نمایندګۍ مخې ته وشوه شپېته تنه نور ټپیان شوي او یو شمیر نادره کړي دیوی هغه شمیرې چې موږ سره ثبت شوي په دې پیښه کې د شهیدانو شمیر 38 تنو ته رسیږي او ټپیان شپېته تنه دي د دې پیښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی چې کار یې پیل کړی دی د هلمند ولایتي شورا یو غړي بریالي نظری ازادي رډیو ته ویلي چې په لخکرګاه کې د پرونی حملې وروسته لس کسان نادره کړي دا مرګونه بریچې د کوچني اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یو مسولیت پر غاړه اخیسته د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 43 وسلوال ترهګر وشل دي د دفاع وزارت څخه نن غرمه یو خبر شوې خبر پانه کې راغلی چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیاتو چې د هوایي ځواکونو او توپچي په ملاتړ په ننګرهار کاپیسا پکتیا خوست کندهار اوروزګان کندوز فاریاب تخار او هلمند کې ترسره کړل د دفاع وزارت په خبر پانه کې راغلی چې تر ټولو درنه مرګ ژوبلې ده جوزجان په ولایت کې طالب او داعش وسلوالو تاړه ولې دوی وایي دغلته یې څلوېښت تنه وسلوال وژلې چې پکې 13 تنه د داعش وسلوال او د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دي له دې سره په یو وخت د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د توري بولې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو پاک شوې دي نه دفاع وزارت خپل لوري ته د اوخت تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي د اندراب ولسوال محمد الله محقق ازادي رډیو ته ویل دا پیښه وړ مشوره منځته شوې او تر اوسه یې اصلي علت نه دی څرګند نوموړي ویل په دې اړه د ولسوالۍ پولیسو څېړنې پیل کړې دي پاکستانی چارواکو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې وبخې پاکستانی چارواکو ویلي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او څلېرش نورې ټپیان کړي دي چاودنې د بلوچستان د پولیسو د دفتر د مشر شاوخوا لړزولي ویل کېږي چاودنه درنه وه او د شاوخوا ودانیو هندارې ماتې کړي د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ځان وژونکي حمله وو که بمي
خودکش فلحال نه معلومات بهرحال وی کانټ رول اوټ هو سکتا ہے وی آر ان ویری انیشل سٹیج
دی وای تر اوسه پورې روخانه نه ده چې دا انتحاري حمله وکنه خو احتمال نشو ردول کې دی چې انتحاري وي په لومړنۍ مرحله کې یو په دی اړه څېړنو ته دوام ورکوي د کوټې د یو روختون ویان وسیم بیک ویلي د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر تر دې زیات شي ویل کېږي په وژل شوو کې 15 تنه پولیس شامل دي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی او د شپږو پولیسو د وژل کېدو سربیره یې د ګڼو پولیس سرتیرو د ټپي کېدو ادعا کړې ده لسکونه زره کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي په نننی لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکړل تمه کیږي چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی په شمول بل وړپولي ایراني چارواکي په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ویناوي وکړي د قدس ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د مشر روح الله خومینی لخوا داسې ورسره ټاکل شوې چې پکې د فلسطینیانو سره د ملاتړ او د اسرایلو سره مخالفت څرګندېږي قزاقستان هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې دې هیواد دې سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغې اعلامیه خپروي چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغزستان غوښتي چې سوریې ته دې سرتیری واستوي. له دې سره په یو وخت د ترکیې رسنیو د ولسمشر رجب طایب اردوغان د یو ویان له خولې ویلي چې روسیې له دې دواړو هیوادونو غوښتي چې سوریې ته سرتیری واستوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویلي قرغزستان هم پرون ویلي چې سوریې ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو سرتیرو د استولو له موضوع نه دی خبر. او سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو د بایکاټ د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړی. په دې غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه دي وتړي او له ایران سره دې خپلې اړیکې راکمې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. مدني ټولنې مسؤلان بې پروايي تورنوي. د ولسی جرګې غړی ګلباچا مجیدی وایي چې امنیت د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخې ته یو ستر خنډ دی.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولی. اول د امنیت مسله ډېره مهمه ده.
په خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په روزګان کې په خوار ځواکي دښته ماشومانو شمیر زیات شوی.
ګرمي موسم دی ماشومان ډېر په اسهالاتو دچار کېږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مجلس ته مایات نه ورکوي. ماشومان ته په دا باندې سوی تغذیه ماشومان ډېریږي.
دا به هم اوري چې کابل ته نږدې افغان کونډو د غره پر سر کلی جوړ کړی.
ایره به دست خود نمیزنا به مشکل آباد کردین.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازیو او د ولایتي شورا غړیو د تیرې ورځې ځانمرګی برید وغانده او له حکومت څخه د هغه مسؤلانو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. پرون شاوخوا دېرش کسان یاد شوي وو چې وژل شوي دي او نن ویل کېږي چې دغه شمېره څلوېښتو ته قریب شوې ده. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی راپور لري.
یا وخونه بیا د فساد او د دې
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د حکومت څخه د هغو کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیرې ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې یو شمېر مدني فعالینو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړچن د شار په امنیت کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظریول نه یوازې د لشکرګاه شار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډانۍ ته ورکول شوی، بلکې دوی ته دغه برید پاړه اطلاع او معلومات له وړاندې ورکول شوی.
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دپسې مربوطو د شار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تورته ورکول شوی او هغه راپور ورته ورکړو. بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او دا یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري برید کېږي. دا څلرم ځل دی چې کېږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه برید کې اته دېرش کسان ووژل شول او تر شپېته ډېر ټپیان شول چې خپل ماشونه یې اخیستل. دولتي مسؤلین په قربانیانو کې یو شمېر ملکي کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمېر دولتي چارواکي د تیر ورځې د برید په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل که چیرې د دوی ږغ لوړ پوړي مسؤلین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړي.
کومندان امنیه، کومندان د زون، والی په خپل اداره ملکی اداره کې ناکام راغلي دي. امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به در څو پورې چپاتې یو، تر څو پورې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا څخه نه بیرېږم. ټول هلمند د مسلمانانو ته حقدار کوم چې زه ستاسو څخه نه بیرېږم. زه خپل د هلمند حق واړم.
د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ټپیان لا هم په بد حالت کې دي او کېدای سي د کندهار صحیبي روغتون او یا یې بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې وویل یو شمېر ټپیانو هم ساور کړی دی چې حالت یې خراب و. په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصري وویل لا هم یو شمېر کسان ورک دي او کورنۍ یې په نښو نښانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراري پیښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند په سیند کې پراته دي او ورک دي. د ډېرو کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسه همداسې شهیدان سو. په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 15-20 کسه دا شهیدان ورکول سوله. دا پیښې تکراري دي. په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي. دا خو د هغوی کار ده. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دي دغو وظیفه څه شي ده؟
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رد کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوز هم د مدني فعالین لخوا په لګول سوي تورونه رد کړی دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي خو دغه ملکیانو په اړه هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1290 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په داسې امنیتي حالت کې چې افغانستان د وسلوالو مخالفانو د خونړیو حملو ډګر دی په شفاف او عادلانه ډول د انتخاباتو ترسره کول څومره ممکن دي؟ احمد تکل د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې. شغلی مجدی د مرکې په پیل کې د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهمه ستونزه یادوي.
کوم ستونزه چې موږ مخامخ یو هغه خی چې موږ شفاف انتخابات نشي ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډیر مهم ده چې موږ متاسفانه ډیر کمزورې دي په ولسونو کې. بل ټولو نه مهمه موضوع دا ده چې په انتخاباتو کې کوم پروسیجر چې باید موږ مخکې لاړ شو. یاد نوي کارتونو ویش، یاد ووټرانو لیست، د الکترونیکی تذکیرو ویشل او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي او د ټولو مسایلو کې چې ما یاد کړل د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یواب مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همداراز د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم د خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سی یو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي او دوی حکومت لوی لوی چیلنجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخاباتو کې ستونزې ولرو، په نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه ومنل شي او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوي بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناستي او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکښ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره او هغه اصل چې باید دوی مراد کی اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بی طرفي ده. همدارنګه موږ ولس ونډه او د ولس همکاري په ټاکنو کې په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې او د اخیری خبره د نور تر څنګ منل د انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډیره کې کمزورې ده. دا باید پیدا کړو چې موږ خپل ماتې ومنو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي ځکه ولس ډیر مایوسه دی د انتخاباتو نه. دا هر څه دی چې باید د دې لپاره کار وشي او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي د رایا په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. گرچه کمیسیون مصمم ده کمیسیون که خلق بر اغلی بده انتخابات رو، ولی ولس باید دوی و پیشنی او دوی رختین ولی ثبوت چی تیرو انتخابات که منگا ولی دلا چه خپل کمیسیون پر دالا اولگوه شلفو پر جبانی پر سمتی پر مذهبی او منطقوی برخونه اولگوه شلفو خپل کمیسیون چی باید بطرف پاریا در هر چیزی چی ولس سر تروسا دیولوی سوال پا حیث دوی پا مخ که پراتی دیده تاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې پوړاندې د هم واوري چې افغانانو په خو خپل بریاوي د کلشین کوفونو په دزول منځلې خوښ بریاوي د کیک په خوړل منځي دا څنګه وړاندې په خبرونه کې به ډېر تفصیل درکو. اوس په روزګان ته ورشو. په روزګان کې په سوی تغذی د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولایتي روغتون مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د هغه ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. له دې سره د دغه ماشومانو میندې هم له دولت څخه خوشي څرګندوي او دوی وایي چې په دې برخه کې باید نورې مرستې هم ورسره وشي. شریف الله شرافت له ترین کوټ راپور لري.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي په دغه ولایت کې روانې جګړې، فقر، غربت، بېوزلي او روغتیايي مرکزونو ته نه لاسرسی پر ماشومان نه وړه غیزی کړي.
دا درې ځله بستر شوی ده، دا ارزله شه سره ده، مقصد اخې کې ور شوی ده، بیا چې تل ده بیا راغله ده، بیا په بد حالت باندې راغله ده.
په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون د ښځینه برخې مسؤلې ډاکټرې صدیقي واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ څخه ودی ته د هغه ماشومان شمیر ډیر سوی چې په سوی تغذیه اخته وي. نوموړې وایي چې د دغه ماشومان شمیر د پخوا په پرتله لس سلنه ډیر سوی دی.
نظر په دغه دوه درې میاشتو ګرمي موسم دی او مریضان ماشومان ډیر په اسهالات دچار کیږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مریض ته مایات نه ورکوي، ماشومان ته په دغه باندې سوی تغذیه ماشومان ډیریږي. او اوس په دغه څو میاشتو وخت ډیر سوی ده، مونږ ته په دغه کې چې ډیر سوی ده لس فیصد زیات سوی ده.
اغلی واحدی همدارنګ له میند او پلرونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل ماشومان غذا ته جدي پاملرنه وکړي.
چیرې د دوی ماشومان یا استحالات یا نور مجزي دوی ته پیدا کیږي، اول خو دوی خپل اقدامات وکړ کې ونیسي د ماشومان ته پخاو باور کې د دوی شیا سم روزنه وکړي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره رواني جګړې پکښې کې زیات شمیر خلک له روغتیايي اسانتیاو بې برخې کړي دي. په ورته وخت کې بیا هغه ناچاره میندې چې و دغه روغتون ته د درملنې په موخه خپل ماشومان راوړي وه ډېر خوشحاله وه.
دلته مې دا کوچنی نه جوړې و، بېخي مریض و، پر دوا وایي ښه نه کېدله. لاره چا راته وویل ملاخیل چې ول دا بوزه شفاخانې ته، دوی وایي دا سوی کاغذي دی. وایي نن بیا زه چې هم لسمه یې شپې ته ده بېخي پر ګرځي، خدای دې وزونه ورکړي بېخي پر ګرځي.
دغه مې د ښنه راوړ دي بستر کړم دي، دا کای و عمل دی کال نه دی، دا تم میاشته دا روزه تم میاشته نن مې دوا مې چرواړ و ور کوي ول چې دوا ور کوي یو شی دی نه جوړ کړی و ځاله کې دوا وار مې تن ما شی دی وار کې هغه نه وتی دوا په دغه پر وخت ور کوي هغه راځم.
دا یادونه ور دي چې په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې پر ماشومان نه وړه غیزی کړي، بلکې زیات شمیر لویان یې هم پر رواني ناروغي اخته کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکیې دفاع وزیر وایي چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل یو له هغو غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. ترکیه وایي چې په دې اړه غوښتنې به د قطر او ترکیې په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیې دفاع وزیر په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیې اړونده اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسیک نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې ترکیه په قطر کې د خپل اړې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته کړه چې د دې پوځي اړې د بندولو غوښتنه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درې اونیو راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یوه قطه چې زغروال وسایط هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل له هغو دیارلسو غوښتنو څخه یوه ده چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین یې فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره یې خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکې د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللی پرې کړي دي. له دې ډلې د یوه هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي دا لست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوهې ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پرېکړه وکړي، خو نه دي ویل شوی چې که دوها دې غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوي دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقه یي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیرې ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالي سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
د کابل په 45 کیلومتره کې د جنوب ختیځ خواته افغان او کوندو د غره پر سر یو کلی جوړ کړی دی. دغه کلی زن آباد نومیږي. زن آباد کلی څنګه آباد شو؟ له ملالۍ بشیر څخه اور.
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل سوی و او دوهم واده یې له لیور سره سوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دی به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلي چې زن آباد کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نورو ښځې هم تشویق کړي چې زن آباد ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل.
ایره به دست خود یې نمی زنا به مشکل آباد کدین.
دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پښتن او کالي ګنډل ورزده کړل. څېړونکي ناهید ایثار فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې ښځو ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د اوژو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیور سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیرې ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زن آباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 لک ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
کابل ته نږدې مو د زن آباد د کلي په اړه راپور اوریده. لوبو ته به مخه کړو. افغانانو به پخوا خپلې بریاوې د ماشیندارو په ډزو لمانځلې، خو اوس بریاوې د کیک په خوړلو لمانځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلانو او کارکوونکو تیره شپه همدا کار وروسته له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوالې شورا لخوا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د بریاو نمانځنه لږ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېرې نمانځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړ او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول هغه هدف و چې له ډېرو لوبو او لاسته راوړنو وروسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی چې اوس روزونکی دی وایي د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب و چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې موږ رایادوو او هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه پرې پوره کول څومره مشکلاتو سره، او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې یو او چیرته موږ کوم مقام واخیسته، واقعاً خوب لیدل دي او بې حده زیات خوشحالي. او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډېره
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځایه راورساوه. له دې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالي امتیازات هم زیاتېږي څو وکولی شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی شو او په دې اړه مو راپور واورېده چې تېره شپه چې کله دغه اعلان په لندن کې وشو د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو دغه بریا او یا دغه اعلان د کیک په غوڅولو باندې ولمانځه. د کرکټ په اړه باندې په نړیوال ډګر کې خبرونه دا دي چې نن ټاکل شوې ده هند له ویسټ انډیز سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 15:30 دقیقو پیل شي او بل لوبه د انګلستان او د جنوبی افریقا ترمنځ. دا لوبه بیا د شلو ورونو ده. دا د کابل په وخت په 8:30 دقیقو پیل شي. اوس هم دا ساجرړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله لیاقت د کونه وایتا تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر سره پوهیږم چې وختونه دغه چې دا د مې دینه ماشینه موږ ته هر کال زم ډاکټر کې جواب ورکړي چې په موږ ته وکړل ویني نه سه کله څه بار شي موږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
والو زه کرن جان سر خدي خصوصات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دالتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د با کال اخیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه ده اخیستی او ما ته نه ده راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
بل سلام علیکم زه هیله یم له خوسته روړه د شپږو و میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای لیدې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري موږ څه وخورو د خدای په امان.
دا سجر ډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم خبرو. هلته ستاسو په شخص ګڼ پیغامونه د خبرېدو لپاره تیار دي چې وروسته به په دې پروګرام کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 نوي او د اف ام په 3.15 د سهار لوو د ماشام تروبجو پوری خبري شاو د ماشام لوو د سهار تروبجو پوری په همدې سپو آشنا رادیو نیولی شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د بلوچستان په مرکز کې د کوټي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شتري کوو. په دې چاودنه کې مخکې ویل شوي چې 11 تنه وژل شوي دي او اوس راپورونه وایي چې د کشمیر 200 ته لوړ شوی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي پرون د کابل بانک مخې ته د شوې چاودنې د مړو شمیر 38 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 38 ترهګر وژلي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د توري بولي سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شوې ده. د بغلان ولایت پندراب ولسوالۍ کې پایبي وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. لسګونو زرو کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ. دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ ترسره کیږي. قزاقستان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د هیواد د سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړې. او د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دې غوښتنو کې له دوهې دام غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه دې وتړي او له ایران سره د اړیکې پرې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته نږدې چاودنه شوې ده چې پولیسو او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل راپور لري.
د روژې د وروستۍ جمعې او د اختر په رانږدې کېدو سره په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی، خو پر دې برسېره نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې په ښار کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې ګڼو پولیسو او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټه ښار پر ګلشن سړک د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته په لږ فاصلې سره وسوه چې په څرګنده یې هدف هم د پولیسو د عمومي مشر دفتر ښکاري. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیمه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې شهیدانو چوک ته څیرمه پر جناح امنیتي پوسته باندې پولیسو یو موټر د تلاشۍ لپاره ودراوه چې وایي نا ببره زوروره چاودنه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل سول او 15 نور پکې ټپیان سول. یو موټر راغلی چې د پولیسو د عمومي قومندان د دفتر مخ ته ولاړو پولیسو درولی. له هغه ځایه د مشن سړک خواته ګرځېدلی. هلته د پولیسو بل امنیتي پوسته د هغوی ورته د درېدو اشاره کړې. هملته چاودنه سوې ده. موږ څارونکي کیمرې ګورو. هلته دوه موټر تباه سوي دي. ګورو چې کومه یوه په چاودنه کې کارول او آیا بریدګر موټر درولی ځینې راوتلی دی که نه دی راوتلی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 9 تنو پولیس عسکرو په شمول 11 کلنه ماشوم هم شامل ده. په ټپیانو کې د ځینو حالت مرګونه وو چې د وروستیو معلوماتو په اساس د وژل شویو کسانو شمېر 11 تنو ته رسېدلی چې په هغوی کې 4 پولیس عسکر او 8 تنه عام خلک دي. پولیس مشر رزاق چې ما وویل چې چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو، خدای ونه ویل چې آیا دا ځان ژونکې برید وو که څنګه. د وویل تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې په موټر کې د سپاره کس چې احتمالا ځان وژونکی به وو هدف څوک وو. د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ له رسنیو سره په خبرو کې په دې چاودنه کې سمدستي څوک دخیل ونه بلل، خو تورې پورې کړ چې هند د پاکستان په ضد له ترهګرۍ د وسیلې په توګه کار اخلي. انوارالحق کاکړ وویل برید کوونکي شاید غوښتل تر خپل هدف ځان ورسوي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. همدا کلک امنیت و چې اوس هم احتمالا د زیات تاوان مخه ونیول سوه. دشمن په رواني لحاظ همدا هڅه کوي چې اسانه هدف ترلاسه کړي، چاودنې وکړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې دوی دې جګړې ته د دوام رکولو وړتیا لري. داسې ښکاري چې دې برید کوونکي تر خپل هدف ځان رساوه خو هدف ته ونه رسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو وسلوالې حملې سوي، مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې دوې اونۍ وړاندې هم د کوټې پر سریاب سړک وسلوالو درې پولیس په ډزو ووژل چې مسؤلیت یې لشکر جنګوي العالمي ډلې پر غاړه واخیست.
د تازه راپورونو له مخې د کوټې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او 24 تنه نور ټپیان دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې مشر وایي ژر به پر روسیا او ایران تازه لګول شوي بندیزونه تصویب کړي. د اساسو جرګې مشر پاول راین دا خبرې پرون وکړې او ویې ویل چې په دې اړه د سنا جرګې طرح هم ورسېدلې ده. سنا جرګې په ایران او روسیې د تازه بندیزونو طرحه تېره اونۍ په 98 موافقو رایو سره تصویب کړه. سفی الله سنگزی راپور لري.
په روسی او ایران د بندیزونو د تازه لړۍ د اضافه کولو او یا نوي کولو طرحه تیرونه مشرانو جرګې تصویب کړه او اوس استازي جرګه د دې طرحې د تصویب په لټه کې ده. مخکې لدې چې دا طرحه د استازي جرګې لخوا تصویب شي، باید په وړاندې پراته خندونه هوار کړی شي. ځینو استازي وویل دغه لایحه د امریکا د اساسي قانون له موادو سره غړونه کوي. هغه دا چې هر لایحه چې د حکومت د عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي، باید پایلې د استازي له جرګې وشي. د استازي جرګې مشر پاول راین پرون په دې اړه خبري غونډه لو دا اویل خدا مخکې لدی چې د طرحې په اړه پریکړه وشي، لمړی اداري خند حل شي. خو راین په دې دریس کلک و درې چې دا طرحه باید تصویب شي. زه لبندیزونو ملاتړ کوم، ما تل لبندیزونو ملاتړ کړی دی. زه به د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ته وخت ورکړم چې په دې طرحې ښه کار وکړي، څو وګوري چې سم لیکل شوی که څنګه. د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جایز غواړي ژر دا طرحه تصویب شي او زه هم همدا غواړم. یادونه ده چې د تازه بندیزونو په اساس به روسیه په خوانی بندیزونه لا پاخه شي او نوی بندیزونه به هم پرې ولګول شي. پر روسیه د دې لپاره بندیزونه اضافه شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په ولسمشری انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنه ده او هم د اوکراین او سوریه په مسایلو کې د امریکا غوسه پارولې ده. په دویمه برخه کې په ایران باندې د هغو خلکو په خاطر بندیزونه لګول کیږي چې دغه هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. همدارز د ایران سپاهی پاسداران 3000 کسیز قوي پاوځ د امریکا د دغو بندیزونو په اساس تروریستي ګروپ پیژندل کیږي. د روسیې او ایران لخوا د دغو بندیزونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوي، خو روسیې په خوانی اوازې ده چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړي. د سوریې په قضیه کې هم د څو وار هوایي حملو په سبب امریکا ته ګوت څنډنې کړي دي. ایران په خوا د امریکا د هر ډول بندیزونو لګول له دغه هیواد سره د اټومي موافقې په خلاف کار بللی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په دې هیله دی چې د اوکراین او سوریې په کړکیچ کې د روسیې د نرمښت په صورت کې د بندیزونو نرمېدو ته ځای پاتې شي. ځینو ډیموکراتانو بیا په کلکه د دین نرمخت مخالفت کړي او ویلي دي چې په کوم قوت چې د بندیزونو طرحه جوړه شوی باید هماغه سي تصویب شي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشحالي په هیله دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یو مسول سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکبه په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکي.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی پوړو ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. دا چې د اوبو سطح ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تېر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بې اوبه راوړلې ده، یو ډامه څخه درو ده هغه باغونه بې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اهداد نه شي. نو مشکلات جدي دغو څخه نه تر هره پروژه مو صدا پروژه دغه د سدي دغه وړکه بندونه یې کا غټ بندونه دا باید و تړي د جه پروژه باید عملی کې په دې وطن کې. والسلام.
بله غلب سب تاسو د دې اوریدونکو आवाज اوریدي ک تاسو دوی ته جواب وایستوي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کم ده او خلک د شکایت لري ده باغونه وچیږي. مېرمن
مېرمن تاسو د اوبو مسله په اړه څه تاسو وایئ؟
یو دیو ولایت دو ولایت مشکل دو بو ساته کمیدو داکستنگ اسپیکت تغییر اقلیم مشکلات شده دیگی دو بو ساته کمی هم دیر پر از وزارت نجوات به بندونه مشکلات پر اخبندی کل که نیش بندونه پلان که نیوله پاس بندونه دیزاین که دی پاس بندونه مطالعه چیگی پاس بندونه بندونه جوری که انسان دیکاله دو مشخص دزابل ولایت دو پاس دستی معلومات دستل اما پاس رو کیمی که دی هر یا ولایت که منگه به حوزی دریایی ریاست لرو پاس فلاش دی حوزی دریایی ریاست لرو سی داخل برنامه نه مکمل هنده وزارت نجواب کم مسئلیتی نه سنگه ری پاس دست کرده چه وزارت نجواب بنده اولوی پاس کرده چه غیب دو خبلا ولایت در وزارت مالداری نزارات وزارت سلم آگه او باز کرده چه کانلون چه خلق کبون نگلی کارزی ندی نگه در وزارت اکشاف دهات مسئلیتی پاس رو که دو زمان چیزی در رو نگلاش وزارت نجواب ده ریاست حوزی دریایی خلا زابل تلاو سی او خپل مشکل وی هغه سره د سره کوم یاري غیر رسمي کې هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متعلق موږ روز کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلاص یو سال ته موږ کار کوو د وګړو لپاره موږ سره شریک راځو سره کوو او لیک ځان له پاتو لګي چې یو اړین مشکل د باندې خاطر دی چې موږ مسئولیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم بهاري دی چې د بل وزارت سره هغه باندې مشکل کې چې هغه سره په بلینو اړیکې هغه سره شریک وسې نو امیدوارم چې دی وزارت ته یا خپل دی ولسوالۍ ته ولایت طرف نه رسم نه لیدل کې څنګه لیک چک کوم دا پروژې ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا راشي مستقیم رزي ته دی خو مشکل وي دی کوم برنامه کوم نمونه لرو یا کوم ولایتي برنامه کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي بس
بله مهم یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل غزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت دی که د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
ما ولایت بدخشان هستیم ولسوالۍ دراین قریه پینګانه ما 1000 خانه هستیم آب صحیح نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کریم 1000 خانه هستیم آب صحیح نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم بسیار از امی آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزها را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تو دیگه باز مواردی
مشکل دو بو هم نکست مزش مخی تصدیبه که دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی در رسانی دی وز وزارت نرجوات مسئولیت چیدی سلط بندونه او در مین کانلنه چو بو والداغینه و باسو بزمونه مسئولیت دی بدخشان که اسما تا گیاتا از کم توجه دم گو بولده سا در شورابک بند نسمونه جورو در شورابک بند تجدید من خیش نزدی اغینه کولیش چو بور تا کانل جور شیو تا بور کو لیکن باقی رسکر بواری نیدی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا تغیی سر کم کان بلتن شمیل چو باخلی از خل در اکشاف جهاد وزارت سر اغینه یا هم ما جواب داری چه دیور رو چه خل مشکل چه دیوستن داری یکی خبری کو یو رسمیات تو چونکه رسمیت رو رو مستده کولی سن اگر رسمیت عریضه در اصلا دیگه ولیسو خل سرای محل طرف نه که منگه معلومات که شو آیا دیست کم کولی سو برنامه آیا کنات سا که نیشتا که انسانات دی در زمگه کم داره مسئول دی تاقیه مطابق خود افلال نیشو کار مختلف شی نوزو بچکن دو هر ولسوالی در مشخصا بدی دو ولایت شده معلومات ما سر نیشتا خود هم کوشش کم سپی خل معلومات رکی از ما دیمونگه نمبر اور کی از لاس یا کتا ہے جو دلی خلا برستان کے سال در خلا رضا صاحب کی یا اگر مسئلین کا خبر ہو کسی چاہیے اس پر کام کاری ہو
بله بله او یو دو نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړی نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سن
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د نیمار څخه د ازادې رادو محترم کارکوي او ردل کو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برښنا په لاس پکاشي آیا دا حکومت دانش کا چې د دې برښنا فارنه وکړي
غریبانو ته یو سات یا د دوه ساعتو نه ډېره نه وي، نو په پروژه کې چې دا برېښنا ډېره وي او په پروژه کې دا برېښنا نه وي، نو ایا دا خرڅوي او که دا څه وجه کوي؟ ډېر په درنښت هیله کوو چې دغه چارواکي د دې کار نه وکړي. السلام د خدای په امان.
غلب صاحب، د ننګرهار ولایت څخه دغه ورور وایي چې مخصوصا پروژه کې د برېښنا نه یې ډېره سخته ده کنه، نو دغه شکایت لري. بله
ولنه ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خو ولې ستاسو طرف نه ډېر سخت دي د پروژو پایګیری کوي. موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته، اوس هم اساسي ننګرهار د دوه کال فرمونه موږ څنګه په مکمل کو، موږ څلوېښت میګاوات پر برېښنا ورته ورکول، موږ اوس اقسمن دغه ظرفیت شپته میګاوات ته رسېدلی دی. ادمن یو هفته دوه ورته مخکې موږ شپه برېښنا خوا د برېښنا یاست هغه شپه ورته وکړو، نو هغه بالکل دوه پلانټ موږ چې اوس هم په ورکات ملي پروژې تللی دی اعلان لپاره، چې امیدوار یم چې ښه کمپنۍ راشي دلته پروژه څلوېښت میګاواتو د لمر د آفتابي پروژه سره موږ کار کوو. امیدوار یم چې اشاره شوي ځان پاک کړنته برخ ورکړي او خپل ښار ته دا تولیدي کوو. او همشان یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منظور شوې دی. ادمن تاسو یو هفته لاس ورځ کې د هغه د الزا د قرارداد د شاهد به چې دزاکي وزاتمالي سره موږ یو 200 میګاوات لاین کابل د کابل نه ارغندۍ نه جلال آباد ته عادتاً خطو انتقال لاین ورته لیږو چې دا برق وارداتي وي، هغې سره شدید چې زموږ خپله برق تولیدي سره وظیفه کېږي. نو دا دویم پروژې د درېیم پروژې ته موږ ننګرهار دپاره او مږ منطقې سروبي کې ایډیډي سره بانک انکشاف اسي سره موږ لاسلیک کړی دی. د 200 میګاوات انرژي افتابي د نغلو بند سره ورته جوړېږي. نو دا درې پروژې چې انشاءالله متانو سره تصمیم شي او دې زر د قانون د ځکه کېږي انشاءالله مشکل به حل کېږي. لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برق ښه شوی دی او کوم نغلو او درونته برق څه موږ اخلو دی د خپل اتیا فیصده برق ټول ځي ننګرهار ښار ته هغې ته برق ورکوي. او همداسې اوس تیر کال دی تکمیل کېږي انشاءالله ډېر زر د لباد نه موږ لغمان ته برق ورکوو، دغه پروژه زیر کار دی. نو
بله بله. او یو وروستی پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولی دی تاسو واورئ، بیا وروسته جواب ورکړئ.
د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې یم، خپل پیغام پرېږدم. د هلمند څنګه چې د هلمند برېښنا پر دې را ده شوه، خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی، حال دا چې ځینې برقیان چې 1500 افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ شتلی، نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی. خو اوس چې موږ رایسب برېښنا ته مراجعه وکړو، هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی، نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي. حال دا چې موږ پر شل کور دا ترانس ایښی وو، دا موکتیان چې ستړلی و دا 1504 برکې دور کړی و چې ستړلی و ورور 200 کور ته ورسوله خبره. اوس موږ ترانس سوې دي دا درې میاشتې موږ بیا بار کوي برېښنا رایسته چې موږ مراجعه وکړو، هغه ویل کړو په مصرف راغلی دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا ویل کوو چې موږ آواز در لوړ مقامات پر ورسوې، نو موږ په دې فرض روزه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو، حوال دا چې برق د هلمند اوس د ډیر اده پرې شوې. السلام علیکم.
غلب صاحب، لکه چې شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اوریدلې وې، نه دا یو بیلګه ده یا یو نمونه ده. په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه دا معموله خبره ده. تر ډېره موږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلي دي، په نورو ولایتونو کې. آیا واقعا دغه سیسټم سته او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
دا مشکل چې دی اوس نورو ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقې شملین تیریږي، هلته موږ اوس برق ورکوو د کجکینه او یو بل لاین اوس جوړېږي د کجکینه برق یم داسې بل خارون ته چې دغه ظرفیت جګېږي. نو دا مشکل چې فشار چې به وي انشاءالله دا به حل شي، لیکن هلته متاسفانه بس بلایټ چې هلمند کې همداسې موږ مشکل لرو. خپله خلک همکاري نه کوي،
خپل د رسام شرکت سره نو برق څه کو ضرورت یا برق یو لارې قطع کوي تر څو د خپل ډیر مصرف د زموږ د برښنا زی لینې جوړي خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کیږي خپل د خلک همکاري مون سره وکړي موږ ته برق ورکړل د با ارزان برق هلمند کو ظرفیت قیمت ډیر ارزان دی او په همدغه روان تر څو هغه کې هلمند ته لیکن خلک ازل مخال امنیتی مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل د کماندان د برښنا د ست کماندان نشري بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلطي را لین قطعي خپل ځان لپاره توکي نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي لیکن دا پیسو څو یورو وي څو باندې لکه راغلی چې دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسو ونه کی کوم کارمنته یا فنیته اریزه وکي اتمن برښنا د اساس څنګه کوي نو د ریمو سټي یو د ترانس سوزنه د خپل څوک د عامه نیولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نو تاسو سره به شریک کړو ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات اقدام مونږ اوس نیولې
په کار
ته کوو لیکن د برق ورکول مسولیت چې دولت څنګه مختدي او زه خپل د ایمان د پاره د کجکی باندې اتلستین میګاوات موږ پروژو د خبرې ته په ورکړې د خبرې خبر خوصل ته ملي شته او سل میګاوات نور موږ سکتور خوستي دره لاس فکر دی او موږ ورن چې د حرکت ملي نن باشي او سکتور خوستي د 10 میګاوات نور باندې کوم هلمند په جوړ شي او د نتن د هلمند د پاسه لپاره هم ځان از زمیندار د کوو مشکل چې زمکه دی هغه هم سره اوسه حل شي لیکن موږ د خپل د هلمند خاص کار خلک امیدوار یو چې موږ د پروژو تطبیق کې مو سره کومه کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه تاتې دی خپل ولس مو سره کومه کې هغه پرې دی چې موږ واسه پیل د دې مشکل به حل شي
مننه کوم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې تر ویلن دی وقفه ورسته ستاسو نور پیغامونه ته هم ورځو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده
السلام علیکم زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتایس ته زنګ وهلی دی زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوې ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی نو موږ د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي ځکه چې د هر وخت دا ناره وي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جره جوړ کړي نور منظوري که اخلي که نه اخلي هغه په خواني منظوري دي نور نه ځندوي هغه دی را جوړ کړي وسلام ستاسو څخه ډیره مننه
بار السلام علیکم زاهله املی خوسته رورا د شپغو مې اشتکی زموږ تم هیو باندې دی ولی مونږ منګم ماران نه یو چې خاوري وخرو ای دولت مې دا غوښتن د باید مونږ کرا د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه خزیروی نو دا دی وای چې تاسو زایل دی هیوا د نه یو بس مزدوری کوي سما غواړي نو دا چې خونه کې ما په خپل ورونه خوین دی سپری او قرانه را په سپری مونږ څو وخرو دی خدای په ما سلام تاسو ټول ته
بله السلام علیکم زه نکی بلال سندار والا ته ځای سالو څو پرې کو دا په ځای ترکاری والا ته داهی له دې خګرا پوهه چې تاسو دې خلکو څخه کاری کوي په بل وخت له لوم د لال اخلاص کړو په بازار کې نو باید یو خپل پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وای چې تاسو یې خین سات راخه ته ده یو سین صاحب شو دې قربانی ته سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه د تاسو سره پټم استیم زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ام ټي ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف د کیفیت دي نو تاسو څنګه غوښتنه لرم چې د مصرفونه
کنٹرول کے نو ڈیرا رکھا جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ.
رحمی ام د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکی هیلی او احترامات ټول عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت هم د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده که چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه سو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم. راځئ د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشپو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، ترسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. دجنو ٹکو دے اظہار
لپار جب نستا د دینو ٹھکو د اظہار لپار جب نستا چپے کھے دل مادر تر